السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجو شو د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زه منور شاه ستاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې تاسو لپاره یو خبر کورنی سیمایز او نړیوال ټکوونه لرو او په دویم نیمای کې تاسو لپاره دوا هفتوار پروګرامونه قانوني لارې او درنا په لور راوړي مودي او د مهرو وخت په سر کې پام وکړئ د سر خبرونو ته چې انیسا اجمل درته وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې پروند غرانه پرسید مظاهره کړي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو یو کمانډان وشلې او په روس کې په پدیمانی ټاکنو کې واکمن یونایټډ رشین ګوند تر دې مهاله تر ټولو مخکې دی. د خبرونو تفصیل عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې پرنده خبر پښتونخوا په بیلابلو ضلعو کې د ګرانې پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او ویلي دي چې په هیواد کې د امروزه استعمال د شیانو ترڅنګ د تیلو دوایانې بیې لوړې شوې او لس له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې موقع د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند عاقل شاه مشال ویډیو ته وویل چې په هیواد کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې، د ډالر نرخ د روپۍ مقابله کې نورم لوړ شوی او په هیواد د قرضو بوج هم زیات شوی، نو په داسې کې د نوی پاکستان پر ځای پوخانی اغه زیات خوو. الته په چارسده کې د جمعیت العلماء اسلام یو ځلی مشر مفتی عبدالرؤف شاکر ویل چې د موجوده حکومت پر مهال په میاشت کې پېټرول ګرانیږي، د دوایانې بیې هم لوړې شوې او تجارت ته زیان رسیدلی، نو باید موجوده حکومت په دې هیواد رحم وکړي. بلخو د پاکستان حکومت وایي د تیرو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب شوی و او اوس د کورونا وایرس وبا له وجې معیشت ته نورم زیان رسیدلی دی. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او پولې د 207 لپاره د تجارت لپاره بند کړې و. مظاهره چیان وای د انټرنیټ د نشټوالي له وجې د تجارتي گاډو په کلیر کېدو کې 207 وخت لګي. د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادی او مشر همایون خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې تازه میوه او سبزي او گاډي په ورځ ورځو په بندر ولاړ وي چې له وجې سوداګر له تاوان سره مخ دي. الته د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې دا مشکلات به زر هوار کړي. د پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو کمانډان صفی الله وشل شوی دی. د پاکستان دولتي ریډیو نن په خپل ویب پاڼه د پوسټ اماریکو څنګه ISPR په حواله لیکلي چې دا وسلوال د غیر سرکاري ادارې د سلورو خزینه کارکونکو او د فرنټیر ورکس ادارې د سلورو انجینرانو په وجنه کې ککړ وو. پوسټ دی عملیاتو د وسلوال د وخت وجنې بخنه غواړم او د وسلوال د وجنې وخت نه دی یاد کړی. وسلوال لپاره د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د 2023 کال پارلماني ټاکنې به له انتخاباتي اصلاحاتو وروسته کوي. پرون په اسلام آباد کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلي فراز سره په ګډه د الکترونیک ووټونو د مشینونو په اړه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال فواد چودري په انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې باید دواړه لومړی په دې طریقې کار ځان پوه کړي.
آپ اس کو سٹڈی کریں پہلے
تاسو اول د الیکٹرانک ووٹنگ مشین مطالعه وکړي او چې تاسو په کیسه خواله وړي نو هغه ته هم مونږ تیار یو. مونږ وړو چې روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي.
الیکشن کمیشن او اپوزیشن ګوندونه وایي چې د انتخاباتو لپاره د دې مشینونو په سافټویر کې ردوبدل کېدای شي، نو سکه نه مني. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د ستمبر په 19 د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 ټرکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د سفارت لخوا تېر ورځ په خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې په دغو 278 ټنه سامانونو کې اوړو، چینی، دالونه او وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخمپوله د ستمبر په 19 په جلال آباد کې د پاکستان کونسل جنرل عبدالله ترلاسه کړي دي. او اخیره خبردار چې په روس کې د ایوانی زری لپاره پټاکونو کې کریملین پلوه واکمن یونایټډ رشین ګوند د بریا ترلاسه کولو په درشل کې دی. دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو د دریو ورځو په بهیر کې د بد انتظامۍ او د رایو د غلط استعمال تورونه لګول شوي دي. د ټاکنو بهیر د ستمبر په 19 پای ته رسیدلی. د خبرونو پای
انیس اجمل در ته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې اوله نیمایي کې یو شمېر رپورټونه لرو، او په دویمه نیمایي کې دوه هفتوار پروګرامونه قانوني لارې او درنا په لور اورېدلی شئ. خو اول ورځو د رپورټونو لړۍ ته. د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ګڼو مشرانو، غړو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړي. پرون د ګرانۍ پر ضد دغو احتجاجونو ته ولسي وګړي هم ورغلي وو. د دواړو اپوزیشن ګوندونو مشرانو مظاهرو ته په وینا کې په حکومت تور پورې کړ چې د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلي. دا مظاهرې په داسې مهال شوې چې حکومت د سپتمبر په 15مه د تیلو بیې لوړې کړې دي. د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقی اتحادی حکومت وای د ګرانې وجہ د کرونا وایرس جهانی وبا ده، او دا چې اقتصادي ستونزې ورته لتیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د هواری لپاره یې هڅه کوي. د شبیر احمد جان رپورت کې نور تفصیل اورو.
دا نعره د عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلې د احتجاج کوونکو کارکونانو دي. دواړه ګوندونو د سپتمبر په 19مه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. پېښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج په موخه د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال لیړو ته وویل چې کومې خبرې عمران خان حکومت اخیستون وړاندې کړې وي د ټولو وروسته شوې دي.
دا خلک ډېر وته دي، هم دې ته پر وروته دي کړ موږ دا خدای نه پاکستان پاکستان خو دا سے خلق دی چې بو سر روټه هغه خوري. دا سے کورونا ایسا چې یو ټایم په غلی کې یو سرور ټایم هغه خوري. بے روزګاری دا ینګ الا کان چې دین هغه ته نوکر نشته. نو دا اخر دا به کی کی سر نن چې دین 172 په ډالر دا خربونو ډالر چې دین اوزار واغې سا نو دا سود سره به واپس کیده به سوک کای. نو ما خو ځانې دا خیال ته چې دې ته وقار ته چې بس ولدی دا حکومت ترول دې بس نه دی.
دا دوانو غندونو مشرانو او کارکونانو علاوه ام اولسو مغټه شمیره کې دغه احتجاجونو کې ګډون وکړو. چرسده کې د احتجاج په موقع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځلې مشر مفتی عبدالرؤف شاکر وویل چې کله نه دا حکومت راغلی دی نو د اولس ژوند ډېر ګران شوی دی، او خلک خپل د بنیادي ضرورت سیزونه هم د اخیستو توان نه لري.
نن زه دې حکمران ته وایم چې نن ستا په حکومت کې میاش په میاش پیټرول ګرانیږي. ستا په حکومت کې راشه دوایانې اغا 400% گرانش والے دیر مریضانو غریبانانو دوایان پری خودلے دلتا روزگار ختم شو دلتا تجارت مپلوت شو نو ز آغ ادارو تا ہم داوے ما دا چال لاست دی پشا دے زاغی تویم چپ دی ملک رحمو کے
ولی پدیڑامو دا واکمن گن پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی او مرکزی مشرانو سرا سو سوار دا تماس نیولی حسی وکلی خو خبر ور سرا ونشوین. خو دا دی نولان دی حکومتی چارواکو مشال ایڈو تا دا گرانے پاڑا ویلی یو خاک کرونا وبا تیر دو کال راسی د ملک معیشت او روزګارونه خراب کړی دی. بل خو ته تیر حکومتونه او دغی پالیسي د دې هر څه ذمہوار بلی، او وای چې ردوی حکومت د معیشت د مضبوطولو او پخپل خپو د درول لپاره سخت پریکړه کړې دي. خو وای چې زربا په دې هر څه قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا مشال ریڈیو خبر ونی دی. پرون په کوارټ کې د پولیو ډلې د حفاظت لپاره ټاکل شوی پولیس والا وسلوالو په ډزو وجلې دي، چې له هغې وروسته په دغه ضلع کې د درې ورځو لپاره حکومت د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه نافذ کړې ده. د کوارټ پولیسو یو ویان مشال لیډیو ته ویلي چې پرونی حمله کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې عملیات پیل کړی دی. د پولیسو په وینا په کوارټ کې د پولیو د ننني او سبانی کمپاین لپاره یې امنیتي انتظامات نور هم سخت کړی دي. په دې حقله تفصیل د کوارټ نظم خبریال ممتاز بنگش راکوي.
د ضلع انتظامی مشر یا ډپټي کمشنر روشان محسود له اړخه ویل شوي چې تر درې ورځو پورې به په موټر سایکل یو نه زیاتو کسانو په سورلۍ او د وسلې په ګرځولو بندیز وي. بېګا نه وخته د ډپټي کمشنر په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو او د روغتیا څانګې مشرانو یوه غونډه شوي. په غونډه کې روان پولیو کمپاین به نن او سبا په دوه برخو کې ترسره کیږي او یو پر ځای به دوه پولیسو غړي د پولیو یا د ګوزن مخنیوي ډلو د ساتنې دنده ترسره کوي. بلخوا د پولیسو ویان فضل نعیم مشال ډو ته ویلي چې د پولیس غړي وژل کېدونه وروسته یې عملیات پیل کړي او ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول شي.
او تو نور شواهد هم ملاو دي نه هم شاهدینو والا بیانات هم پولیس قلم بند کړی دي. بس دا پراغ رسی په کې فلال شته مشکوک اسانم پولیس یو دوا انټروګیټ کړی دي.
سجید نومي پولیس غړی ډلبیزادي سیمې کې د یک شنبه په ورځ د پولیو یا ګوزن مخنیوي ډلې ساتنې په دنده بوختو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژلو. د پیښې نه وروسته پولیسو په سیمه کې عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه یې په پیښه کې تورن کسان نه دي نیولي. د پیښې ذمهوري هم چا نه ده منلې. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
دا مشال ریڈیو خپرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په غلام خان بندر کې د کسٹم ایجنټانو اتحادیه د ستمبر په 19 احتجاج وکړ او له افغانستان سره د سوداګرۍ د مهمه لارې د 100 غنټو لپاره بند کړه. دوی ویل چې په بندر د انټرنیټ او یو شمېر نورو اسانتیاوو د نشتوالي له وجې د سوداګرو لارې له اوږد ځنډ وروسته کلیر کیږي چې له وجې د دوی په خبره دوی ته تاوان اوړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د تجارت چارې ورته اسانې کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي په یاد لاره تجارت د مخکې په نسبت زیات شوی دی او هڅه کوي چې په څو ورځو کې په بندر د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه هم حل کړي. د عمر وزیر رپورت کې نور تفصیل اورو.
د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه نائب صدر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د انټرنیټ ستونزه ده او بغیر د انټرنیټ نه د دوی مال وړونکو گاډی کلیر کیږي نه نو د ځن شکار شي. د انټرنیټ سره سره د نور سہولتونه برابر کړي.
غلام خان بندر چې میز احتجاج بند کړای و من مسله دلته چې کیما دوه میشته د کسٹم ولا تر هغه پرې جی ډی نه روکوي چې څو پرې مکمل جی ډی پروسیس شوی نه وي یعنی ګټاوټ نه وي واتلې. کچیر ته نیټ وي نو یو جی ډی تقریبا 20-25 منټ کرے ټیم وخلی خو دلته نیټ ستانه بخی صفر ته روغلی دی په هغه وجه بندې یو جی ډی تقریبا 6 ګنټه ټیم وخلی. دلته د فریش فروټ فریش ویجیټیبل در جوت گاډی وی لوډ دی مدینه خرابېږي لټی په شرطي یا خو دا نشتا نیټ تیز کړشي او یا نشتا د اگزامینیشن سټیج باندې جی ډی روکوي چې میز گاډی په وبوسی.
دا یاد اتحادیه جنرال سیکرټر اجاز انور وای چې انتظامیه ان ال سی او امنیتي ځواکونو نه خواست کړي چې کمه غوښتنه ورنه په بیا بیا شوه زرد ور پوره کړي. تجارت کې ور په خستون زه ده هوارې کړي.
ان ال سی نه کسٹم ډپارټمنټ نه او سول اډمنستریشن نه ایف سی نه آرمی نه مخشه هاي میج پورټریټ بارا شو دي د سارا میټینګ نه شوې دي او مش خپل مطالبات چې کوم دي دا ورته مخ شکړې دي او یقین ده هني ورو کړې دي چې ان شاء الله په جما د ویجی مې دوه هفته شو دي تاسو مطالبات حل کیږي خو یې سپېره تقریبا ډېر ټیم تر شو چې هیڅ مطالبات یې میج حل شوی نه دي. بیا یو ور متعلقه ادارې ته دا درخواست دا ریکوست کی چې ډېر تا چکیم سہولتینه دي سہولتینه دا ورته مهیا کو جهیز مطالبي دي سہولتینه ا د ټول مکمل ټریډ ته مهیا کو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او پوښتل نو دوی وویل چې انټرنیټ ستونزې په وجه مشکل جوړ شوی وو چې ورځ دوا کې به حل شي دا اگست په میاشت کې به چې په ورځ کې یو نیم سل ګاډي کلیر کېدل اوس څلور نیم سوه نه تر پنځه سوه پورې کلیر کېږي. عمله زیاته شوې، نور سهولتونه هم برابرولی شي، ضربه تجارت پراخ شي. کسټم ایجنټان او سوداګر په وار وار په غلام خان بندر باندې د سهولتونو د نشوالي شکایتونه کړي. وایي چې اوس ترانزیټ شوې باید د تجارت لپاره ټول ضروري او بنیادی اسانتیاوې برابرې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د وفاقي حکومت دوو وزیرانو فواد چودري او شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته په وینا کې په الکترونیک ووټنګ ماشينونو د الیکشن کمیشن او اپوزیشن ګوندونو نیوکه بې ځای وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت په دې وړاندیز چې راتلونکو عام انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشينونو په وسیله ووټونه واچول شي یو شمیر اعتراضونه کړی دي. خو یاد وزیرانو په خپل پرونیو خبرو کې یو واره بیا د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ووټنګ ماشينونو په کارولو ټینګار وکړ او ویل چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو خپل قانوني طرحه د پارلیمان راتلونکي غړي غونډه ته وړاندې کوي. د زنو اپوزیشن ګوندونو غړو بیا مشال لري او ته ویلي چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې خپل مرزي په دوی نشي تپلې. تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
په الکترونیک ووټنګ ماشينانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د تحفظات وروسته وفاقي حکومت یو ځل بیا د روانو انتخاباتو نه وړاندې د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د لارې په انتخاباتي اصلاحاتو کولو ټینګار کړی دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په دغه اړه د سپتمبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. فواد چودري وویل چې د 2023 عام انتخابات به د انتخاباتي اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
EVM می آپ اس کو سٹڈی کرے پہلے.
تاسو اول د الکترونیک ووټنګ ماشين مطالعه وکړي او چې تاسو په کیسه خواله وړئ نو هغه ته هم مونږ تیار یو. مونږ غواړو چې را روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي او د 2023 انتخابات به د اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے.
دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی پراز ویل چی الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو تا پسما توگا دا قتلو نا بغیر پدگا مشینانو نیوکی کری دی.
اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں.
دا تیرو وقتونو پا انتخاباتو کی دا دیرو لانجول وجی حکومتونا غیر مستحکم پاتی شوی دی او د حکومتونو په کارکردګۍ اثر پریوته دی. الیکشن کمیشن دی بلکوم ماشين جوړ کړی خو د ټکنالوژي نه دی کار واخلي. خو معلومیږي داسې چې الیکشن کمیشن په دې خبره کې دلچسپي نه لري.
وو بالکل انټرستډي نه دی.
په دغه اړه مې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی د ویاند عبدالجلیل جان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د شتګۍ نه د پاکو انتخاباتو لپاره الکترونیک ووټنګ ماشین جوړول یا بل کوم طریقې کار د الیکشن کمیشن کار دی او حکومت په پارلیمان کې د حزب اختلاف سره په شریکه د ټاکنو کمیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوازې سپارښتنی ورکولې شي.
بہت کار با پارلیمنٹ نوسه شه منظوري او پارلیمنٹ کې اپوزیشن حکومت دوا با چې باندې اتفاق وکړي هغه اتفاق بلاتي الیکشن کمیشن ته دا د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه
خو تیر اورز د اطلاعات او پاکی وزیر فواد چودری په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې د حزب اختلاف سره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي، خو په حزب اختلاف کې د شامل یو لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي که حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې سنجیده وي نو پکار ده د خبری کانفرنسونو او بیانونو په ځای په پارلمان کې په دغه اړه د دوی سره سلا مشوره وکړي.
منګ دا ویل چې پاکستان کې داسې قانون سازی کوي پکار دي چې پارلیمان ته دې رجوع شو په هغې باندې ډیبیټس وشي، نه چې هغه پارلیمان ته خپله فیصله وکړي. په دې باندې درې څلور کاله منګ ریکوست کوو چې تاسو یو کنسټرکټیو لیجسلیشن راوړئ چې منګ تاسو سپورټ کوو.
یاد دې وي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د الکترونیک ووټنګ مشینانو تجویز رد کړی وو او په دغه لړ کې یې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په وړاندیزونو په 10 تعهداتو مشتمل یو راپور د سینیټ د پارلماني امور کمیټې کې داخل کړی وو، خو د الیکشن کمیشن د دغه تعهداتو پرته 13 ورځ وفاقي وزیرانو په خپلو الکترونیک ووټنګ مشینانو د اطمینان څرګندونه وکړه او دوی وویل چې د پارلمان په را روانه شریکه غونډه کې به د انتخاباتي اصلاحاتو بل پارلمان ته وړاندې کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه دی. د ملګرو ملتونو مشر وای په افغانستان کې طالبان د خپل منځي اختلافاتو له وجې په ټول شموله حکومت جوړولو کې پاتې راغلي دي. انټونیو ګوتریش له سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د حالاتو ته په کتو سره ملګري ملتونه غواړي چې د ځپل شوي افغان ولس لاسنیوی وکړي او ورسره هر ډول بشري مرستې وکړي، خو له دې وړاندې یو شمیر طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو ګنګوسې رد کړي او وایي چې موجوده حکومت یې سرپرست دی، یعنی پکې په آینده کې د بدلون اراده لري. په دې حکله نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زره عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي وویل مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
زویل اسمسی اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دندو خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور عوارض نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې منځ د حکومت د جوړېدو په تاړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ارګ کې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوي. خو خپل مولا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا داوی رد کړي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستی بریدونه داعش ډلې ته د منصوب وسلوالو کار بولي. په تیرو دوه ورځو کې شوو دې بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او لشلو زیات جوبل شوي دي. د حملو ذمواري بیګا د داعش خراسان ډلې ومنله. تفصیل د اسد الله لودین رپورٹ کې اورو.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبې یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګي کار دسې داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي دې پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بې اطمیناني منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابل هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې له شاوخوا یوې میاشتې نسبي کرارۍ وروسته شوې. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه وري. د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه له افغانستان سره د خوراکي توکو مرسته ننګرهار ته رسیدلې ده. طالب چارواکي وایي چې د دې مرستې یو اندازه به په ننګرهار کې محتاجو خلکو ته وویشل شي او پاتې به یې د افغانستان نور ولایتونو ته استول کیږي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه د ډول ډول خوراکي توکو د مرسته چې په ولس ټرکونو کې بار نږدې 300 ټنه کېدله د سپتمبر په 19 نیټه د تورخم للارې طالب چارواکو ته وسپارل شوه. په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عبیدالله چې طالب چارواکو ته د مرستې د تسلیمېدو په موخه تورخم ته ورغلی و خبریالانو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 300 ټنه مواد دی راغستی دي چې پکې غوړي چینی اوړو وریجي او دغه شان دي نور د خوراک سامان نه چې دینه غیر راغستی دي. دا راځي د دې تور خم ته دته د افغانستان د حکومت نمائنده مولوی صاحب مبارز راغلی دي چې ته به دا هند ورکو.
عبد الله وړاندې وایي چې د پاک افغان کارپوریشن فورم به په نږدې راتلونکي کې افغان ولس سره د درملو مرسته هم وکړي.
د پاکستان افغانستان کوپریشن فورم چې دی هغه نمایندګان موجود دي دلته په تو خمبان دي. نو دوی یو مسلسل یو پروسه راخلي چې د افغانستان د خلکو سره دا کوم کوو شي او دا کوم سخت حالات چې دي چې د خوراکي موادو کم از کم خلکو ته کمی نه وي. دغه شانتې صحي بخش کې دوایانې نور میډیکل اکوپمنټ چې دي هغه هم را روان دي. نو دا تعاون او د رولولۍ دا جذبه چې د ځوانو عوامو ته دا به انشاءالله چې برقرار وي.
بل لور ته د ننګرهار د رسنیو دفتر د طالب چارواکو له قوله د سپتمبر په 19 نیټه په یو بیان کې د پاک افغان کارپوریشن فورم له منصوبینو د مرستو مننه کړې او زیاته کړې ده چې له دغو مرستو به 15 ټرکونه په ننګرهار او پاتې 12 ټرکونه به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي او په اړمنو خلکو به وویشل شي. د ذکر وړ ده چې له کندهار او کابل وروسته د سپتمبر په 19 نیټه خوست ولایت ته هم پاکستان په یو پوځي تیاره کې 12 تنه خوراکي توکي او درمل هم لیږدولي ول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لاندې زورو.
عوامی نیشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلی پرونده خبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې. ویلي دي چې په هیواد کې د امروزه استعمال د شیانو تر څنګ د تیلو دوایانو بیې لوړې شوې او لس له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي د تیرو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب شوی. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او پولې د 107 لپاره د تجارت لپاره بند کړې وو. مظاهره چیان وای د انټرنیټ د نشټوالي لوجې د تجارتي گاډو په کلیر کېدو کې 107 وخت لګي. الته د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې د ستونزو به سر حل شي. د پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو کمانډان صفی الله وشل شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه سنې دی ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي چې د 2023 کال پارلیماني ټاکنې باندې انتخاباتي اصلاحاتو رسته کوي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته فواد چودھری په انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې باید دواړه لومړی د انتخاباتي ماشينونو لپاره په طریقې کار ځان پوه کړي. او پر اوس کې د ایوانی زرین لپاره په ټاکنو کې کریملین پلوا واکمن یونایټیډ رشین ګوند د بدلیا ترلاسه کولو په درشل کې دی. دا لاغرسله چې د ټاکنو د دریو ورځو په بهیر کې د بدنسمه او د رایو د غلط استعمال تورونه لګول شوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ترته د ژمنې سره سم هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رټیو نيزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په اس هرکلای کوم. تاسو به په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د عدالتونو او د هغوی پر دایره اختیار له قانون پوهانو سره خبرې اوریدلې وي. هغه خبرونه کې مو د ضلعو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی د کار او واک پر دایره خبرې کړې وي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجود عدالتونو د هغوی پر واک او څانګو خبرې کوو. په دې اړه هم له قانون پوهانو پوښتنه کوو چې په دې عدالتونو کې د مقدمو درجولو طریقه او حدود څه دي. د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو اړوندو پوښتنو ځوابونه هم لټوو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې هر صبح یو های کورټ لري او د هغه ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې هم ځان له های کورټ موجود دی. د های کورټ مشري چیف جسټس کوي او له هغه سره یو شمیر نور ټیټ رتبه ججان هم کار کوي. د دې ججانو شمیر د ټول صبح او مرکز په های کورټ کې یو رنگ نه دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ورکل سوی معلوماتو لمخې تر ټولو ډیر ججان د لاهور په های کورټ کې دي چې شمیر یې شپېته دی. د سند های کورټ 40، د پېښور های کورټ 40، د بلوچستان های کورټ 11 او د اسلام آباد های کورټ 9 ججان لري. اوس پښتنه دا ده چې های کورټ ته مقدمه څنګه ځي او د دې عدالت د واک دایره څه ده. اډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
های کورٹ خو یو اوریجنل جوریسڈکشن دا دی چې پاغه کې ډایرکم خلک دغه کولای شي، خو اکثر اپیلونه راځي. لکه مثال د قتل سزا وشوه یا بری شو د لاند سیشن عدالت نه، نو د هغه کانفرم کول یا بیرته واپس مقدمه د سره ټرایل کورٹ ته لیګل دا په اپیل کې دا اختیار چې دی دا د های کورٹ سره دی.
نموړي ویل های کورټ چې کومه پریکړه وکړي یا په یو پریکړه کې د قانون وضاحت وکړي نو بیا د ضلعو پر سطح موجود عدالتونه له دې سرغړونه نشي کولی.
های کورټ چې کوم قانون جوړ شي چې کوم پریسیډنټ ورته وایي نو هغه بیا په لاندې چې کوم ماتحته عدلیا ده چې موږ ډسټرکټ جوډیشري ورته وایو بیا په هغې باندې هغه بانګینګ ده هغه به هغې نه سرغړونه نه شي کولای چې په کوم قانوني نقطه وي چې ډېره واضحه نه وي په قانون کې. البته په خپل تفسیر سره یې های کورټ چې کومه ده واضحه کې دغه د دوی په اپیلیټ جورسډیکشن دی.
ایډوکیټ هدایت وزیر وویل دا هم د های کورټ د واک په دایره کې راځي چې له بشري حقوقو سره تړلي داسې مقدمې واوري چې په ټیټو عدالتونو کې فیصله شوی وي.
انسانی حقوق چې کوم اختیار سماعت ور سره چې هغه د آئین د آرټیکل 199 لاندې نو اکثر د های کورټ سره یا خود دیوانی او فوجداري چې څومره اپیلونه راځي نو د های کورټ سره د سماعت اختیار دی او د سره سره د انساني حقوق چې کوم اوریجنل ریټ جورسډیکشن چې دی یا ریټ چې کوم د اختیار سماعت دی د های کورټ سره شته.
ایډوکیټ رحیم وزیر وای له های کورټ سره دا واک هم ستا چې نه یوازې په ټیټو عدالتونو کې سوي مقدمې له سره واوري بلکې د هغو عدالتونو له ججانو څخه د سوي پریکړو په اړه وضاحت هم وغواړي.
د های کورټ بنیادی کاردارې ته د آئین آرټیکل یو سل غانینې نه وي په دې کې دا وایي د های کورټ کنه چې دای به ریټ اخلي کنه لکه فرض کا یو مچا سره یو سرکاري کس ته کنه یو سره یو محکمه د سرکار کنه هغه د قانون په دایره کې کار نه کوي نو بل کس راځي های کورټ ته ډایرکټ لیش های کورټ به فون هغه کس را غواړي چې تاسو زیاتای ولې کوئ تاسو د قانون نه تجاوز ولې کوئ ټیک تا یا مقصد دا دی چې دلته د لاندې عدالت څخه غلط کار وکړي کنه یو غیر قانوني کار ځنه وشي نو دوی هغه ریکارډ طلب کولی شي های کورټ یې راغوښتی شي چې مطلب لاندې عدالت کې دا غیر قانوني کار شوی دی تاسو جج نه هم تپوس کولی شي پبلک سرویس چې کوم سرکاري یو ملازم دی د هغه نه هم تپوس کولی شي.
نوموړي وویل یو خو په ضلعي عدالتونو کې فیصله شوې مقدمه هغه وخت خلک های کورټ ته وړلی سي چې مطمئن نه وي او بل خلک کولای سي چې نیغ په نیغه هم په های کورټ کې مقدمه وکړي.
های کورټ دوه قسمه د جورسډیکشن لري کنه دایره اختیار یو چې دته ډایرکټ څوک ورشي پریټ کې لکه فرض چې سرکاري محکمه د الته څوک یا جنگلات کټایي روانه ده جنگلات کې خلک الته ونی وایي نو د دې ډیپټي کمشنر الته ذمہوار دی چې د جنگلات کټایي دی ودرایي نو که چېرته څوک بیا هم لګیا وي نو د ډیپټي کمشنر د پاسه چې کم کاس دی د چیف کو د پوره ضلع کنه صوبې نو هغه قسم ته راغوښتی شي او چې کوم کمشنر دی هغه هم ته های کورټ ته راغوښتی شي ورته ویلی شي های کورټ ته چې داستا آئینی او قانوني ذمواري ده چې ایډمنسټریټیو سایډ کې څوک یو غیر قانوني کار کوي نو د های کورټ اختیار شته چې دغه کس د غیر قانوني عمل د سټاپ کړي.
خو ده وویل چې های کورټ ته په ځینو مقدمو کې نیغ په نیغه د تګ اجازه نشته.
های کورټ کې ته اعلی راتلای شي اوریجنل جورسډیکشن کې اعلی ته راتلای شي چې د یو وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت خلاف تا گریوینس وي یا د وفاقي یا د صوبایي حکومت چې کوم ماتحت اداري دي د دې خلاف تا څه گریوینس وي نو ته های کورټ ته تلای شي های کورټ هغه ته آرډر کوي شي چې تاسو د دې نه علاوه بل چې کوم صورت هم وي لکه فرض کړه دوه کسانو جګړه ده د مړی د غوډی د وشتلو خبره ده د ځمکې خبره ده چې د پولې پټی مطلب ده یاره دکان د کیره یې خبره ده یا څه فیملی میټر ده نکاح طلاق شو خلع شو مینټیننس شو یا د دې نه علاوه نور څه قسم هم مسائل په روزمره زندگی کې
چې د دوه کسانو په منځ کې وي هغه سیول کورټ ته ځي. اول سیول کورټ به د هغه باندې فیصله کوي، دواړه کسان به اوري، بیا به فیصله کوي. سیول کورټ نه بعد به دوی سیشن کورټ ته ځي، ډسټرکټ اینڈ سیشن جج اپیلیټ کورټ ته په ډسټرکټ لیول باندې، ضلع لیول باندې هغه چې کومه فیصله وکړي بیا په هغې نه بعد هایي کورټ ته تلی شي.
ایڈوکیٹ رحیم وزیر وویل چې کڅوک د های کورټ له پریکړې مطمئن نه وي نو سپریم کورټ ته ترته ګوڑان دی هم په لار لري.
های کورټ کې چې د چا خلاف فیصله راشي نو د سره اختیار شته چې د انټرا کورټ اپیل وکړي. په های کورټ کې انټرا کورټ اپیل مقصد دا دی چې د کلو جج فیصله ورکړه د ده خلاف. انټرا کورټ اپیل کې بالتا دوه یا درې جان بینچ جوړ شي، هغه دوباره په میرټ باندې وګوري چې آیا د چې کم یو سنگل جج د یو جج فیصله راغلی ده دا په میرټ باندې ده، په انصاف باندې فیصله ورکړې ده که نه ده ورکړې. که چېرته هغه فیصله په میرټ باندې وي ټیک ده، که په میرټ باندې نه وي د سنگل جج فیصله به دوی ختمه کړي او نوی فیصله به د پاک کې واوروي. البته په انټرا کورټ اپیل کې چې کم دوه ججان کښېني یا درې ججان کښېني په هغه کې به اول چې کم جج فیصله ورکړي هغه جج به نه وي پکې، دا به درې نور ججان کښېني.
د هرې صوبې های کورټ بیا په هغه صوبه کې دننه یو شمېر څانګې هم لري. ایڈوکیٹ رحیم وزیریا د وضاحت لپاره د خیبر پښتونخوا مثال وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د های کورټ پرنسپل سیټ چې کوم مین سیټ ته آپ په پېښور کې ده، پېښور نه علاوه ایبټ آباد شو، ډیر اسماعیل خان شو، بنو شو، الت سوار شو، د مختلفې چې کوم ده بنچونه دي بیا واړه واړه کنه، نو دا بیا مطلب دا بیا های کورټ شو په صوبه کې کنه. په های کورټ نه پاس ګرځي سپریم کورټ راځي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د های کورټ د دې څانګې ضرورت څه دی او د هغوی تر کومه حده اختیار لري. ده وویل
دا های کورټ چې کوم بېلابېل برانچونه جوړ شوي دي د دې هدف بنیادي دا دی، لکه ډېر اسماعیل خان یو لرې ضلع ده که نه، تقریبا د اسماعیل خان نه چې پېښور ته راځي نو یو شپږ ګینټې لار ده که نه، اووه ګینټې، نو دا شپږ اووه ګینټې لار چې سړی په یو کیس کې پېښور ته راځي نو د دې د اسانتیا لپاره دوی هلته په مقامي سطح باندې بینچز جوړ کړي دي. هلته د های کورټ ججز کښېني او په موقع باندې نږدې، لکه ته ورته وایي چې په انګریزي کې یو لفظ ورته استعمال دی، جسټس ایټ د ډور سټیپ، یعنې ستا د کور په دورشل باندې نږدې چې تا ته هغه درکړي، یو انصاف درکړي. نو په دې وجه دوی هلته مقامي سطح باندې هلته بینچونه جوړ کړي دي های کورټ مختلف ځایونو کې چې خلکو ته اسانتیا وي.
لا ایڈوکیٹ ساجد ترین زخمی پوښتل چې آیا د های کورټ څنګ هم د های کورټ په څیر واک لري او کنه. هغه وویل
یقینا دا خو د های کورټ چې جورسکشن چې دی په دې کې څومره ججان ولې حالتم اوس مشر لکه په صوبه بلوچستان کې چې دی زموږ یو کانسټیټیوشن کې اپروسو یو د سی بی بینچ دی، سرکټ بینچ ورته ویل کیږي، اوس یو په تربت کې یو بینچ کانسټیټیوشن شوی دی او یو دغه چې دی موجوده دغه چې دی هغه دا فعال سو نه دی په لور لای کې. نو دا اختیار جج هغه وي، د های کورټ څومره ججان چې دی هغه که چیف جسټس وي او که عام جج وي، اختیارات د ټول غیو برابر دي. په جری ایڈمنسٹریټیو سایډ باندې چې دی هغه د چیف جسټس اختیارات چې دی هغه جلا وي زیات وي، نور د ایز جج اسپیشل باندې د ټولو ججانو اختیارات چې دی هغه برابر دي.
په پاکستان کې د ضلعو په څیر د صوبو پر سطح هم یو شمېر ځانګړي عدالتونه کار کوي. ایډوکیټ هدایت وزیر وایي په دې عدالتونو کې د سرکاري محکمو دننه د راپورته کېدونکو مسلو لپاره عدالتونه هم شته.
چې کوم پروینشل سروسز ټریبیونل دي هغه هم کار کوي، چې کوم د سرکاري ملازمینو کیسونه وي د خپل ډیپارټمنټ سره یې وي، د خپل منسټری سره یې وي، نو د پروینشل سروسز ټریبیونل هم شته هغه هم کار کوي. البته د غم شته د اکاونټیبلټي چې کوم احتساب عدالتونه دي دا خو د دغه په لیول شته د صوبې په لیول باندې.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د نشئی توکو پر کاروبار او استعمال مخصوص بندیزونه دي. ایډوکیټ هدایت وزیر د دې لپاره د جوړو ځانګړو عدالتونو په اړه راته وویل
چې کوم په غټه سطح د ډرګز کیسونه وي، د ډرګز سره تړلي د منشیاتو سره، نو ډرګز کورس هم کار کوي. البته چې کوم نارکوټکس دي ځینې کیسونه اکثر د سیشن سره وي خو اکثر د ډرګز کورس سره وي.
په پاکستان کې عام ولس او زیاتره وخت د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو یا کرپشن پر ضد غونډې کوي او د وخت پر حکومت د درغلیو تورونه پورې کوي. په ملکی د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له واکمنۍ په ځانګړي توګه د کرپشن پر ضد قوانینو او عدالتونو لړۍ پیل شوې وه. ایډوکیټ حبیب الله ناصر په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجودو احتسابي عدالتونو یا اکاؤنټیبلټی کورټس په اړه وایي.
اکاؤنٹیبلٹی کورس کم دا دے فائنینشل دا سر سے کم معاملات لرے کرپشن پاوانا سر ہے بدوگوار پاوانا سر ہے کنبیت مسیس مالو پاکستان کی نبی کرپشن آوازان مشرف دا ماشانا رہا سا دا بنیر ماندی دل تدے قوانین دور سو دے کورس دور سو لکتی کیو احتساب ایکٹ پاس سو مشرف کا زمانہ کی دا تو دے پر دا اکاؤنٹیبلٹی کورس بھی اسٹیبلش کرو دا لدا سر سر انٹی نارکوٹک دا انٹی کرپشن لازم رہا سو
ایڈوکیٹ حبیب اللہ ناصر وویل که څه هم داسې عدالتونه وجود لري خو د ده په وینا د پاکستان آئین او د ملک سپریم کورټ په آئین کې د تشریح شوي عدلیې بغیر نورو عدالتونو ته اجازه نه ورکوي.
د پاکستان د درو اویا د عین مطابق او بیا د سپریم کورټ یو فیصله په دا کې رااله د الجهاد ټرسټ په نامه سره ډېر مشهوره فیصله ده په 1999 کې دا فیصله راغلې او بیا د بلوچستان های کورټ په دې کې د جسټس کاوه ملخیل یو ډېر مشهوره فیصله رااله چې دا اختیارات چې دي دا به د اگزیکټیو د عدلیه سي کوم اختیارات دي دا به سرجنایي او عدلیه سي دا به مکمل آزاد دی او دې به اختیاراتو په بل عدالتي نظام نه راځي. لیکن لکه څنګه ستاسو ولیدل لاتلسم ترمیمه بعد بیا به دا اوس شو کې سپیشل کورټس جوړ شو خاص کر فوجي عدالتونو څخه کم جوړ شو دغه دپاره به قاعده په عین کې ترمیم وکړول شو او هغه ته یو قانوني او عیني پروټیکشن ورکو هغه فوجي عدالتو ته جبکې زموږ د عین مطابق او د سپریم کورټ د فیصلو مطابق له دغه عدلیه ما چې اوس کوم عین متعین کړی د بل یو عدالت یو سپیشل کورټس هم نشي جوړېدی.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو په اوریزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د موجودو های کورټ عدالتونو او د هغوی د واک دایري په اړه د قانون پوهانو څرګندونی واورېدې. په بل خبرونه کې به په پاکستان کې د موجود تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بوریوال کاکل سره قانوني لارې هفتوار خبرونه واورېده او اوس یو بل هفتوار خبرونه د رڼا په لور درته وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکارا انیس اجمل جوړوي.
اوریدونکو درنا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. دا ونه په خبرونه کې د خیبر ضلع په بازار زخخیل او تیرا میدان سیمو کې د جنکور تعلیم پاړه خبرې کوو. اوریدونکو د دې سیمو اوسیدونکو او د تعلیم مبارزان وای چې په بازار زخخیل او تیرا میدان کې د جنکو د سکولونو ډیره کمی ده. دوی وای حکومت ورسره د فاټا انسمام پر محل شمنه کړي وی چې د غلط بادالکانو ترڅنګ د جنکو تعلیمی ادارې هم جوړوي خو خپل داشمنې پوره نه کړي. په تیرا میدان کې د تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې خدمت خلق یو غړي تراب علي مشال ریډیو ته ویل چې د دې سیمې اولس په خپل لونو سبق ویل غواړي خو د تعلیمي ادارو د نشټوالي له وجې دا کار نشي کولی.
جنکو چې کوم تعلیم دی په هغه علاقو کې خو د جنکو د سره سکول شته نه بوای سکول نه دی ګر سکول خو تصور نشته زموږ د تیرا چې کومې علاقې دي په هغه کې میدان سو لر باغ سو بر باغ سو بوټان سو پیر میله سو په دې علاقو خو د جنکو د سکولونه نشته دی په هغه ایریا کې نور داسې د تعلیم څه ذریعه ورته نشته.
په خبر کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلیو د دوی په سیمه کې وسلوالو د یو نیم سلو نه زیات سکولونو ته زیان رسولی وو چې پکې شاوخوا اتش پیته په بشپړه توګه روان شوي وو. په خبر کې په 2008 کال کې بد امنی پیل شوه چې له کبله په باړه او شاوخوا سیمو کې زرګونه خلک بې کوره شول. لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو په لواړګي کې په بمونو والوسه او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. د چرواکو په خبره په نامنې کې پړنګو شو سکولونو کې شپېته بیرته جوړ شوې دي او ځینې په خیمو کې دي. ترابلی وایي چې په تیرا میدان او بازار د خخیلو کې د الکانو د سکولونو هم ډیره کمی ده.
پدې کې جی غټه خبره دا وو کنه چې ټول ناول خو موږ تیرا علاقو کې د خصوص سکول نه چي دي د جنکو هغه نشته. دویمه خبره جی دا وو چې موږ لاندې کوم هلاکی دي د میدانی باړه چې موږ ورته وایو پدې کې اکثر سکول نه اوسه پورې په خیمو کې دي یا په ټینټونو کې دي یا د جمعات کی چرتا ناستی ورتا ہے کہ سبق خائی زکہ چیز آغا چائنا ایڈ والا آغا وہ فانڈ ہو سر غوصہ پورے تقریبا شپک میں ہشتے ہو سوی چی کور پہ باندھ دائیں کمات خداوی کئی ہو دل دا پا گراؤنڈ باندھیں مسئلہ دادو چی دا سے آغا نشتا لکھا تو سوی سا تیرا میدان خیو یا بزار زخا خیل خیو دا دین غٹی لوکی دی و دین غٹا بودی دو پکے خود بدا مرگا تو غوصہ پورے التگر سکول نشتا دائیں آبادی وہ جی چکم دا بازار کا خیل دی یا اپر تیرا دا دے علاقے تقریباً چھ دے ایک لاکھ نہ دے بہو بھی دس آبادی دی
د خبر په باړه کې د پرایمری سکول هډ ماستر شازیه شریف بیا وایي چې د دې ضلع په ډېرو سیمو کې د جنکو پرایمری سکولونه نشته او ځینې بیا داسې دي چې د میډل او های سکولونو پکې ډېره کمی ده چې له وجې اکثره جنکې په منځ کې زده کړې پرېږدي.
د سکول نه بس پس چلېږي چې ګورمنټ هم فنډنګ نه کوي کمیونټي هم هیلپ نه کوي نو دا هر څه خو هغه نشي کېدی چې څه ورته ډیوه جن برابر ضرورتن چې راشه دا ټول کارونه وکړه پورو چې دا نوې د مرج شوی دی ډېر زیات پر امید یو چې پورو دوست دوست کوي.
په بازار څخه خلکو کې د تعلیم مبارز زین الله اپریدی بیا مشال ریډیو تو ویل چې په دې سیمه کې د جنکو یو پرایمری سکول دی چې ورته اکثر استادانی نورزی او لدی وجه بند وي. نوموړي سیاته کړه په سیمه کې د لکانو د های سکول منصوري شوی ده خو تر اوسه پکې زده کړې نه دي پیل شوی.
گرل سکول نشی دا خو سٹاف برای نام دی صرف یو سکول دی چې محمد عمر جی پی ایس محمد عمر په نوم باندې دی خو عام دا سی وی چې مطلب نان لوکل سٹاف کې نو اکثر کې مطلب میشن شي وی غایب سین دی نو کې یو ور ورغله مې رپورت مې په وکړو هو مطلب بیا یو دوه میشن ورغله خو بیا مو چې کلاس فون ته پوسو کړو نو یو چې مطلب دوه ورځې بعد بیا لاره مطلب سکول بیا کلو شو لکه دا سی وی چې مطلب دا سه مونږ باندې کسان ورشي چې مطلب دا سکول ته پوسو کې نو بیا څه سی او تیلا سو روز لا دوا تولا مطلب میشن راشي خو بیا بیا مطلب لاړی شي چې اوس نه دلته مطلب هغه وی داسې پوڅ کوچ ولا څوک نه چې راشي ته سکول وځي ټوکی زه پر یو سکول لکلم دلته مونږ د های ستوت کمر په نوم باندې دی جی چې ستوت کمر بيزر کې بازار ځخه خلو والا الکانو دی خو مطلب ټول بازار ځخه خل کې واحد دا ګورنمنت های سکول دی او هغه مطلب د 2019 نشره د های سیکشن کلوز دی چې کله موږ سره ماشومان دی اټ نه پروموټ شي نو بیا دا ماشومان چې دی مطلب سکولونو پر خو باندې مجبور شي او مطلب موږ سره بیا د تا د های سټاریکانو چې ماشومان په یو میټ کوي.
په خبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خدمت خلک چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د جنکو د تعلیم شرح 14% ده. یادې ادارې زیاته کړې چې په دې سیمه کې د جنکو 290 سکولونه دي. زین الله بیا وایي چې د دې سیمې اکثره ولس بې وزله دي او دومره وسنه لري چې خپل ماشومان د تعلیم لپاره باړې یا نورو خاري سیمو ته واستوي.
موږ له کله ګډره غربت سره مبتلا ده نه سبا کاروبارونه خراب لري جنکو دلته اوس دوا وړ لاړم دلته چې ماشومان نه تاسو کوم ماشاءالله دمره ټیلنټډ ماشومان لري چې دا مطلب قابل لري که خلکو دې غوي دلچسپي وي تعلیم سره خو اصل کې بنیادی وجه دلته دارم چې دلته یو خو ایجوکیشن والا اپروچ نشته چې هغه سکولونه وزیټ وکړي. ما سره د سکولونو باندې لکه ما ډېر کار وکړو او زه داسې یم چې د مونږ علاقه شروع لکه ایجوکیشن هلکه وروسته پاتې ده نو دې شي به دوی نه پوهېږي.
اور ایدون کو تاسو مشال ریڈیو اور تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاله هم اوریدل شي. طریقې ستدا ستدا
یار ګورګنیا د مشال ریڈیو را نور کلا
مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
ومی لګولو جی
ګورګنیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download it
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې
اوریدونکو درنا پلوخ پرونه کې درته یو واری بیا هر کلی وایو. په خبرونه کې نن د خیبر په بازار زخه خېلو او تیرا میدان کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پاړه خبرې کوو. په سیمه کې د تعلیم مبارز فاروق افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلی ضلعو کې خیبر داسې ضلع وه چې پکې تعلیم تر ټولو ښه وو، خو له وخت تېرېدو سره د نام نه لوچی دا ضلع هم د تعلیم په برخه کې ډېره رستو پاتې شوې ده.
چکم دا پرائمری لیول دی پاگه که تقریباً 46% خلق چکم دا عمر دا سکول دا تلو دی اگه دا سکولونو نا بهر دی اگه سکولونو تا نزد دا پتول که بایلو که دی نو اگه تقریباً چی دا 40-40% پوره دی نو مغا 50% و تاویل شی چی اگه که نزد خوب دی که ناری نام رازی او زنانا هم رازی دا دوانو تا دا غا دی چی اگه که نزد نو خبر که زما دا اگه خوب یل دا سازن نو خو زما دا اندازه مطابق دا غی نبا زیاد بکی چی دل دا که ملیتنسی جوڑا شوا دل دا که سکولون اوران شوال کافی دیر دا نورو اجنسو په نسبت باندې نو دا غی په نسبت باندې بدل تک نور هم شرخه د تعلیم چې کمالا هغه کم شوه ده، بلکې کمالا د تراګری نمخ کې د خیبر د نورو ضلعو په نسبت باندې زیاته وا.
د خدمت خلک ادارې غړې تراب علي وای د تیرا میدان سیمې اکثره جنکه په مدرسو کې سبق وای او په سیمه کې کمیونټي سکول هم نشتا. ترابلی دا هم ویل چې دوی د تعلیم محکمې چارواکو ته خواست کړي چې د سکولونو د فعال کولو ترڅنګ دي لسی میځایي استادانه برتی کړل شي.
دوی خو چې البته بیا لوکل چې کومه مدرسې دي، دینی مدرسې دي، په هغه کې تعلیمونه حاصلې سوکا چې ډیر د تعلیم اهمیت پته ورته لا دی باړې تر کوشي کې خبر تر شي، خو اکثر البته جنې کې بس همدا څه د ژوند دي تیریږي. نه جی کمیونٹی اسکول بوائے استه گرد نشته جی د هلکانو خو الته سنه صدرستا چې کمیونل اسکول نه په زړه وخت کې وو هغه باندې په بلډینګونو جوړ شول کارونه پکې روان دي.
الته هډ ماسټر شازیه شریف بیا وایي چې د خیبر په باړه او زنه نورو سیمو کې تعلیم یافته جینکې شته او روزګارونو ته اړتیا لري، نو باید حکومت هم په دغو جینکو کې د قابلیت په بنیاد استادانې برتی کړي.
کم جینکې چې د فاټا د تمن د چکم زور فاټا دی د ځینه چراوتی دی او په خبرته او بل بل ځینه ته د دې رهایش په تیسرا بیسیکلی په مثال خو د فاټا دی خو دې هغه ستلی په خار کې دی که نور نور ځینه کې دي کنه چې تکي فسیلټی دي نو هغه خوراوتی دی هغه سپلای کوي خپل ایریا ته راځي لګیا دي کنه جاب هم ته ملاو شو ډېر زیات دې چې نه کوته جاب ملاو شو دوی چې دا ای ټیسټونه شو په کې انټرویوګانه شو نو ډېر خلک په کې سلیکشن او حال خو چې کوم ځینې کې هم دلته دي په دې علاقو کې او دا دونه دونه موده چې د دوی د تعلیم کې راګیاپ راغلی دی هغوی خو مخکې نه شي تلی کنه مخکې نه دي راغلي کنه ہم نے ماڈرن ورڈ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ماڈرن ورڈ سے مقابلہ کھول پارا خطول پل ایجوکیشن کی بیسک چیزوں نے خوب ہو رہا تو خلق چپ تو رسے در
د خیبر تعلیم محکمې چارواکي وای چې په دې سیمه کې شپږ سوه یو شپږ تعلیمي ادارې فعال دي. د ضلع د تعلیم محکمې افسر نثار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له وجې له دې سیمې بې کوره شوي زیاتره خلک اوس هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي، نو له دې وجې هلته سکولونه لا هم بند دي. نوموړي زیاته کړه چې د بازار زخه خېلو او د تیرا میدان د سکولونو او د استادانو مسله به هم زر هواره شي.
تکه حالات ډېر خراب دي او تر اوسه پورې هلته چې کوم دي نو هغه د طالبانایزیشن هغه اثر اوس هم شته دی. زموږ ټیچران هم چې ځینو باقاعده هلته په هغه باندې ادرې ده ناکې جوړې کړي چې پسونه جوړ کړي دي او زموږ سکولونه واقعي هلته کې بندو ده چونکې ټیچران مونږ ترسته نه د ټیچرانو مسله ده چونکې ټیچران مونږ اډورټایزمنټ کړی دی د میل او د فیمیل د پرایمري سکول ټیچر نو هغې باندې انفارچونیټلی سټیر اخیستې ده ہم دا لنڈی کوٹل خلکو نو آگے دا وجہ سے کم دے آگا کے سینڈنگ دے اور اپوائنمنٹ نہ کی گی.
اور ایدون کو داوا د دیونه درنا پلور خبرونه په دې خبرونه کې مو د خیبر ضلع په بازار زخه خېلو او تیرا میدان سیمو کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پاړه خبرې کولې. که د خبرونه پاړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي بل خبرونه پرې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
د
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.